السلام علیکم ستړي مشه د سهار اته بجې شوې صفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اورې چې افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی د هاګ محکمې ته تللي څو له 2003 کال راهیسې د شویو جرمونو د څېړنې په برخه کې مرسته او ملاتړ وغواړي.
در سفر قرار است هیئت افغانستان اراده و برنامه‌های
د سفر په ترڅ کې به افغان پلاوی د جرمونو نړیوالې محکمې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت اراده او عملی پلانونه وړاندې کړي.
د طالبانو لاسته د دهلی بند تر لوېدو وروسته د کندهار خلک او چارواکي اندېښمن دي.
تر پنځه اویا فیصده پورې ټول ځمکې باغونه همدغه بنده څخه اوبه اخلي. طبیعي خبره ده چې که چیرې اقدام وکړو دغه بنده کوم زیان ورسیږي، دا به زموږ پر پستونو او اقتصادي مسایلو باندې مستقیم منفي اغېز ودرېږي.
ننګرهاري میرمنې د بهرنیانو تر وتلو وروسته د لاسته راوړنو خوندیتوب اندېښمنې کړي.
د نړیوالو نه او ملل متحد نه دا غواړو افغانستان هغه معاهدې چې امضا کړې د ښځو د حقوقو د لاسته راوړلو لکه د هغوی د تعهد او رعایت په برخه کې باید قوي ضمانتونه واخلي.
اروپایي ټولنې د دایمي همکارۍ په تشکیلاتي تړون کې د متحدو ایالتونو، کاناډا او ناروې د ګډون خبر ورکړی. دا هر څه تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سرټکی: په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی، د ناټو عمومي منشي وایي دا ټلواله د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستي جنرال مایک میلی وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د هوایي ځواک د ملاتړ د دوام پر بلان کار نه دی شوی. او د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې له امریکا غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکا پر رژیم نور بندیزونه ولګوي. پوره خبرونه: په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی، د ناټو عمومي منشي وایي دا ټلواله د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. یون ستلتنبرګ پرون د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل که څه هم د افغان ملي دفاعي ځواکونو لپاره د ناټو روزنیز ماموریت د راوتو په حال کې دی، خو دا ټلواله به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
د غوڅ ملاتړ د ماموریت ختم له افغانستان سره زموږ د اړیکو د ختم معنا نه لري. دا اصلا یو نوی څپرکی پرانیزي. اوس موږ ګورو چې څنګه د افغان ځواکونو مالی ملاتړ، روزنې او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته دوام ورکړو.
د ناټو عمومي منشي په عین حال کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ناټو په افغانستان کې د سولې د روان بهیر کلک ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند او نورو ولایتو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مایک میلی وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د هوایي ځواک د ملاتړ د دوام پر پلان کار نه دی کړی. جنرال میلی دا څرګندونې تېره شپه د امریکا له دفاع وزیر لوی راستین سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. هغه زیاته کړه ښایي د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو د روزنې پروګرام په کوم بل هیواد کې پیل شي. له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو بهیر د مې په لومړۍ پیل شو او تمه ده چې د سپتمبر په 11مه بشپړ شي. د امریکا دفاع وزیر ښاغلی آسټین خبریالانو ته وویل د امریکایي ځواکونو له ملاتړ پرته ښایي افغان دفاعي امنیتي ځواکونه له ستونزو سره مخ شي، خو هغه هیله څرګنده کړه چې داسې ونه شي. په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر وایي د مالی وزارت د مطبوعاتو د عامر او د تلو نیوز د پخواني ویندوی نعمت روان وژنې سخت تکان ورکړی. راس ویلسن پر ټویټر په یو بیان کې پر روان برید غندلی او د هغه له کورنۍ او دوستانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. دا جګپوړی امریکایي ډیپلوماټ وایي د رسنیو پر ضد تاوتریخوالی ډیر ناوړه کار دی. ښاغلی ویلسن زیاتوي پر رسنیو حملې باید سمدستي بندې شي. نعمت روان پرون پنجشنبې په کندهار ښار کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د دې حملې مسؤلیت وسه کومې ډلې نه دی منلی. طالبانو ویلي چې په دې وژنه کې دوی لاس نه لري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ امنی قمندان څارمن عبدالله او یو بل پولیس له طالبانو سره په نښته کې وژل شوي. د لوګر د امنی قمندانۍ ویاند ګل حیدر احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل د لوګر په مرکز پل عالم کې دا نښته د چهارشنبې په ماښام وروسته له هغه وشوه چې طالبانو د عمر آباد سیمې پر پوسته برید وکړ. د احمدي په وینا په نښته کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د بلاروس د اپوزیسیون مشر له امریکا غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکا پر رژیم نور بندیزونه ولګوي. سویتلانا تخانوفسکایا چې پرون د می په شپږمه د امریکا د کانګرس استمایه غونډې ته وینا کوله، همداراز پر واشنگتن غږ وکړ چې په بلاروس کې د روان سیاسي بحران د ختمولو په مقصد د اروپایي منځګړو پر هڅو ورګډ شي. میرمن تخانوفسکایا چې په لیتوانیا کې د تبعید ژوند تیروي، همداراز وویل متحد ایالات باید د لوکاشینکا د منځوي کولو لپاره له ډیپلوماسۍ کار واخلي. هغې په خپل هیواد کې د بشري حقونو سرغړونو او ځپونکو اقداماتو ته اشاره وکړه او له کانګرس یې وغوښتل چې په بلاروس کې د مدني ټولنې، خپلواکو رسنیو او په هیواد کې دننه او بهر د بشري حقونو د مدافعانو ملاتړ پراخ کړي. سویتلانا تخانوفسکایا ادعا کوي چې د 2000 کال د اګست په میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکې وه او د اپوزیسیون فعالانې د حکومت پر پراخو مظاهرو د حکومت د ځپونکو اقداماتو پر وړاندې یو موټی کړي دي. په برازیل کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو پر ضد د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې 25 کسان وژل شوي دي. د عملیات د برازیل په لوی تجارتي مرکز ریو د جنیرو ښار کې شوي. د قاچاقبرانو او پولیسو ترمنځ دغه نښته پرون د ریو د جنیرو په یو بېوزله سیمه کې شوي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې دا جنایتکار ډله چې د عملیاتو پر مهال پر پولیسو ډزې وکړې، د مخدره موادو په قاچاق، شکو، قتلونو او انسان تښتونو کې لاس لري. د عملیاتو له جریانه د ویډیویي تصاویرو کې ښکاري چې د دې ډلې غړي سیمې ته د پوځي ګاډو له رسېدو سره سم د بامونو له لارې تښتي. د برازیل پولیسو وایي په وژل شویو کسانو کې د دې ډلې مشر هم شامل دی او زیاتوي پولیسو لږ تر لږه 10 مشکوک کسان نیولي هم دي. په دوبۍ کې د پرتمینو ودانیو بیې لوړې شوې ځکه له پرمختللو هیوادونو ځینې شتمن خلک د کرونا د وبا له محدودیتونو د تېښتې لپاره دې ښار ته ځي. د دوبۍ د لوکسو ودانیو بیې پخوا تر دې رالوېدلې وې، خو روان 2021 میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د هغو بیې د تیر کال د لومړۍ ربع په پرتله په 230 لوړې شوې. د جایدادونو د معاملو دفترونه وایي په تیر اپریل میاشت کې 100 او په مارچ کې 4 تا کورونه چې د هر یوې بیه 2.5 میلیون ډالر وخرچ شوي. په داسې حال کې چې په ټول 2000 کال کې یوازې 450 کورونه معامله شوي وو. ډیری دا کورونه او جایدادونه د انسان په لاس په جوړ شوي جمیره ټاپو کې دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې اکثر دا کورونه د افغانستان د جنگ سالارانو او نایجیریا، سوریا او لبنان په څیر د نورو هیوادونو شتمن خلک او سیاستوال اخلي څو خپلې ګټلې پیسې پکې خوندي کړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد هانی فاطمر د جرمونو د نړیوالې محکمې له څارنوال سره د خبرو لپاره د هالند هاګ ښار ته تللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی اطمار او ورسره پلاوی به د دغه سفر پر مهال د جرمونو د څېړنې لپاره د حکومت پر عملي پلانونو رڼا واچوي. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د احتمالي جنګي جرمونو د څېړنې لپاره د دې محکمې له اقدام سره مخالفت څرګند کړ او د محکمې پر څارنوالي او ځینو نورو چارواکو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د بایدن ادارې په جنوري کې لری کړل. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت پلاوی به په افغانستان کې له 2003 کال پر وروسته موده کې د شویو جرمونو د څېړنې په برخه کې د مرستې او ملاتړ غوښتنه وکړي. افغانستان په همدې کال د دې محکمې غړي توپ ترلاسه کړ، نو ځکه دا محکمه چې د هالند په هاګ ښار کې ده کولی شي له 2003 کال د وروسته جرایمو په اړه تحقیقات وکړي. افغان حکومت د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ دا پلاوی پرون پنجشنبه هاګ ښار ته واستو. د بهرنیو چارو وزارت ویاند حمید تهذیب تېره شپه ازادۍ راډیو ته د دې پلاوی د سفر پر اهدافو رڼا واچوله.
دری سفر قرار است حیات افغانستان اراده و برنامه‌های
دری سفر پترس که به افغان پلاوی د جرمونو نړیوال محکمه ته د افغانستان د اسلامی جمهوریت اراده او عملی پلانونه وړاندې کړي او د محکمه ته به د دې پلانونو د عملی کېدو د څرنګوالي ډاډ ورکړي. موږ هڅه کوو چې د جرمونو نړیوال محکمه سره د هیواد د عدلي او قضایي بنسټونو د همکاري په مټ په افغانستان کې د سولې او سمدستي دایمي اوربند د ټینګېدو ترڅنګ د سویو جنایتونو د څېړنې او پراتلونکي کې د دې جنایتونو د مخنیوي چارې عملی سي.
د عدلی وزیر فضل احمد مانوي، سرپرست لوی څارنوال ذبیح الله کلیم او د عدلی قضایی او امنیتی بنسټونو کارپوهان د دې پلاوی غړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې د خپلو صلاحیتونو، د جګړې د متضررینو او د بشري حقونو د مدافع ډلو د غوښتنو په اساس په افغانستان کې د تیرو کلونو په جګړو کې د جنگي او بشریت ضد جنایاتو اړوند شکایتونه راټول کړي دي او په دې برخه کې د عملي او مستقیمو تحقیقاتو غوښتنه یې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شوې لی افغان حکومت د ټولو اړوندو قضیو د عدلي او قضایي تعقیب په برخه کې د خپلو اقداماتو راپور د محکمې ته سپارلی، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف قاضیانو د 2000 کال په مارچ میاشت کې د دې محکمې څارنوالانو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د طالبانو، امریکایي ځواکونو او د دولتي قواوو لخوا د جنګي جرایمو د تورونو په اړه تحقیقات وکړي. خو کله چې د دې محکمې څارنوالې فاتو بن سودا د امریکایي ځواکونو د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه تحقیقات پیل کړل، نو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې کلک مخالفت ورسره څرګند کړ او پر هغوی بندیزونه ولګول. د امریکا د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا له ملي حاکمیت څخه په سرغړونه تورنه کړه. متحدو ایالاتونو دا تورونه د روان کال په اپریل میاشت کې لرې کړل او له دې سره د دې محکمې پر ځینو نورو چارواکو بندیزونه او د ویزې ممنوعیت هم لرې شول.
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې د بشی تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
زموږ مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا او نړۍ به دا ونه مني چې طالبان د وسلو په زور واک ته راګوتو کړي. ښاغلی خلیلزاد په دوشنبه کې د ازادي راډیو د تاجکستان د څانګې سره ځانګړې مرکه درلوده. هغه د جګړې له دواړو خواوو وغوښتل چې سوله ومني او لومړیتوب ورکړي. د ازادي راډیو د تاجکستان د برخي خبريال ملا رجب یوسفی د دغې ځانګړې مرکې په جریان کې له ښاغلی خلیلزاد پوښتنه کړې چې د انتقالی حکومت پیشنهاد یې څنګه کړی او ځکه ډیر خبرګونونه یې پارولې دي.
اول خو پیشنهادی که ما کردیم چند ماه پیش
لومړی خو څو میاشتې مخکې چې موږ کوم وړاندیز وکړ، هدف یې دا و چې دواړه لوري، یعنې د طالبانو لوری او د افغانستان لوری، وهڅوو او متوجه یې کړو چې د سولې په اړه د بحث په اساسي مسلو خبرې وکړي، ځکه د سولې دا بحثونه ورو پرمختلل او لازم سرعت یې نه درلود او راتلونکي لپاره په اساسي مسلو بحث نه و پیل شوی. غبرګون له هغه څه چې تاسو یې ویل توپیر درلود. د ډیرو افغانانو غبرګون ترلاسه شو. نږدې 10 پلانونه خپل افغانانو را مخې ته کړل چې ځینو کې هماغه اساسات چې موږ وړاندیز کړی و منل شوي وو او ځینو یې توپیر هم درلود. اوس افغانانو هڅه کړې چې له هغه 10 پلانونو نږدې 2 پلانونو ته رسیدلی دي. موږ هیله مند یو چې وکولی شو یو پلان ته ورسیږو او که طالبان هم له خپل ځانه یو پلان وړاندې کړي چې کیدلی شي په خبرو کې له دې 2 پلانونو بالاخره په یو پلان یوې سیاسي هوکړې ته ورسیږي. نو زموږ د وړاندیز موخه دا نه وه چې هغه څه دې لاسلیک شي چې موږ یې وړاندیز کړی. نه، زموږ موخه له دې وړاندیز دا وه چې څنګه په افغانستان کې د سولې د خبرو د چټکولو سره مرسته وکړو.
چیزی که ما پیشنهاد کردیم که بازم گفتم پیشنهاد جدیدی نبود نیست که یعنی در سفر آخر چیزی من
حقا چی موگی وراندیس کرده و بیا هم وایم چی کم نوی چه ندی چی پا ورستی سفر که ما کم نوی وراندیس کرده بی دا دو سو اونه یومخ که وراندیس ده یا و حقا دا و چی سولی تا درسی دول پارا باید لمره دا دوار و لور و ترمنس پا کلی پرنسیپونو هو کرده بوشی او مگ دراتون که لپارا لدی اصولو یو شمیری حل تا درش کرده و پا دی پرنسیپونو که لحقو بحثونو چی تر دې د مخ کې د طالبانو او نور افغانانو ترمنځ بحثونه پرې شوی. مثلا هغه بحث یا مجلس چې تیر کال په دوحه کې شوی و له هغې مو استفاده کړې وه. او دویم مو په اساساتو یا عمومي پرنسپونو کې د انتقال د دورې وړاندیز کړی و چې یو انتقالي یا د دواړو خواوو ترمنځ مشارکتي حکومت او درېمه مسله دایمي او عمومي وربند و.
قسمت سوم مسله آتش‌بست دایمي و کلی بود.
و همزمان با خروج آخرین نیروهای آمریکا از افغانستان
د اصول په بستون به نور هم غږیږو، خو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو سره هم مهاله طالبانو په افغانستان کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. له دې بریدونو لږ تر لږه یوې په لوګر کې وروستی برید تاسو په یو ټویټ کې غندلی. ګڼ افغانانو ستاسو پر دې ټویټ عکس العمل ښودلی دی او په تاسو یې پور پورې کړی دی چې د تاسو چلند د دې سبب شوی چې طالبان داسې بریدونو ته وهڅول شي. د دې بحث پارونکي ټویټ اصل څه و؟
اصل آن تویت بحث برانگیز چی بود؟
در این شکه نیست که سطح خشونت بالاست در افغانستان.
دې کې شک نشته چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه ډیره لوړه ده، او دا چې موږ دې هیواد ته د سولې د راوستلو هڅه کوو دلیل هم دا دی چې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. یعنې داسې نه و چې افغانستان آرام و، جنگ نه و، او موږ راغلي یو له طالبانو سره ناست یو. نه، داسې نه ده. دا جګړه دا او هدف د جګړې ختمولو چې موږ له طالبانو سره کیناستو، ځکه په دې ټول یو وخت لدې چې د افغانستان مسله د جګړې لارې نه هواري کی د یوې دوامدارې جګړې او یا د خبرو لارې سیاسي موافقه کی او د جګړې ختمولو او سولې ته رسیدو ترمنځ انتخاب سره مخ یو. لومړی باید وایو چې افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده، او لومړنۍ اړتیا ده چې دا باید راښکته شي. د ټویټ په اړه دا برید چې لوګر کې وشو دا یو ناوړه برید و، یو ترهګره کړنه وه او ولسي خلک یې هدف و. نو طبعا دا لومړی ځل نه دی چې ما داسې یو ټویټ لیکلی دی. تر دې مخکې هم کله چې بدې پیښې شوي ولسي خلک هدف ګرځول شوي ما ورته غبرګون ښودلی او نوي څه نه و.
ما عین کار را در گذشته هم کردیم، خود چیز نوی نبود.
چون این دیده می شود که حکومت افغانستان و گروه
کاری چی افغان حکومت و طالبان یو هم لخپل و دریزون و تیرودو تا چمتو نخ کاری پداسی وضعیت که در افغانستان در اتون که لپارستا سورند و یه نتصده
حتی هیچ طرف از آماده نیست که گذشت کند.
خب اول باید گفت هدف ما ایست که هر دو طرف
لومړی باید ووایم چې زموږ هدف دا دی چې دواړه اړخونه سولې ته د رسېدو لپاره کار وکړي. طالبان د دوو لارو ترمنځ یو انتخاب لري، یا دا چې وغواړي د جنګ لاره ونیسي، خو که دا پرېکړه وکړي افغانستان به یو دوامداره جګړې سره مخ شي. په هغه صورت کې به طبعا د افغانستان حکومت مقابله وکړي او موږ به د افغان حکومت پلوي وکړو او پر طالبانو به فشارونو ته دوام ورکړو. هغه بحثونه چې موږ کړي هیڅ هیواد چمتو نه دی چې داسې یو حکومت چې د جنګ یا زور له لارې وتپل شي هغه ومني او یا یې د افغانستان مشروع حکومت وګڼي. داسې یو حکومت به منځوي وي، خو که دا انتخاب کړي چې د سولې او خبرو له لارې یو ټول شموله حکومت رامنځته شي او د هغه اصولو پر بنسټ کار وکړي چې نړۍ ته د منلو دي، نو داسې حکومت به نړۍ ته مشروعیت ولري، افغانستان سره به نړۍ مرسته وکړي، ځکه افغانستان نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. دا یو انتخاب دی چې طالبانو ته متوجه دی، خو حکومت او نورو افغانانو ته هم په اوسنیو شرایطو کې اړتیا دا ده چې سیاستوال او حکومت یو بل سره یو موټی شي، او که د افغانستان سیاستوالو ترمنځ اختلاف زیات شي نو نورې ستونزې به رامنځته کړي. هیله ده چې دوی هم مثبت او لازم اقدامات وکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې مو واورېدې. ښاغلي خلیلزاد د ازادي راډیو د تاجکستان له څانګې سره مرکه کړې وه، د طالبانو سره د سولې د خبرو همدارنګه د انتقالي حکومت د پیشنهاد په اړه باندې هم څرګندونې درلودې چې تاسو واورېدې.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ورزو کندهار ته د وسلوالو طالبانو لخوا د کندهار د دالې بند نیول کېدو د راپورونو تر خپرېدو وروسته د دغه ولایت چارواکي او عام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. تر دوه اونۍ جګړو وروسته په داسې حال کې د دالې بند په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلی چې ټاکل شوی وه درې اونۍ وروسته د کندهار لپاره د دغې سترې حیاتي پروژې د ارتفاع د لوړېدو چارې پیل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د دالې بند د ساتنې پر امنیتي پوستو د شاوخوا دوه اونیو سختو جګړو وروسته د تېرې چهارشنبې په ورځ دغه پوستي سقوط او یاد بند په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېد. د دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته د کندهار چارواکي او عام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. د دهلې بند چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې موقعیت لري، د 202 میلیونه متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. په کندهار کې د ارغنداب سندیزی حوزې رئیس انجینر توریالی محبوبی ازادي راډیو ته وویل د دهلې بند د ټولو افغانانو ګډه ملي شتمني ده چې په ساتنه کې باید ټولې شکیل غاړې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د شاغلی محبوبی په وینا دغه بند د کندهار د وو ولسوالیو شاولي کوټ، ارغنداب، دامان، میوند، جړی، پنجبایی او ډنډ کرنیزې ځمکې او باغونه خړوبوي. د نوموړي په وینا که خدای مکړه دغه بند ته زیان ورسیږي نو دا به د ټول کندهار لپاره یو ستر ناورین وي او خلکو ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي.
زموږ دغه درې عمده فصلونه چې عبارت یې د غنمو، انګورو او انارو څخه د همدغه بند څخه خړوبېږي، تر 50% پورې ټول ځمکې باغونه د همدغه بند څخه اوبه اخلي. طبیعي خبره ده چې که چیرې خدای مکړه دغه بند ته کوم زیان ورسیږي، دا به زموږ پر فصلونو او اقتصادي مسایلو باندې مستقیم منفي اغېز ولري. ولې زموږ هیله دا ده د شتلو اړخونو څخه چې دا د ټولو مشترکه ملي شتمني ده، په دې کې باید هر شتیل ارګان، هر څوک چې هغه د دې وطن بچی، باید د دې په ساتنه کې ځانګړی رول ولوبوي. هیله مو دا ده چې دغه بند ته کوم زیان ونه وړي. حتی نږدې دغه زموږ د والهاوس انجینري تاسیسات ته څیرمه باید نه نظامي عملیات ترسره شي او نه په دغه برخه کې د کوم د جنګ جدل رامنځته شي.
د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اختر محمد وایي که د دهلې بند ته زیان ورسیږي نو د کرنې په برخه کې به کندهار د اوبو له قحطۍ سره مخامخ شي.
تجربه نه ده وطن خلک دي د شکار به ونه کړي و هم بیا هم نه ویل کېږي چې وکړي خو نو کندهار ټوله بالاخره پېږي. دغه د کندهار دله ده د اوبو بند دی که دا د منځه لاړې ګر کندهار زراعت ته منځه ځي هم بیا کورونه هم بیا باغونه هم بیا باغچې ټوله شان د منځه ځي. نو دا خو برای یو ژمی بل ژمی اوبه شته نو په دوبي خو به نهشته ګرد باغونه او ګرد زراعت وچېږي د منځه وځي نو ګرد دغه مشکلات دي دغه ستونزې دي ګر کندهار ورسره مخ کېږي.
د ارغنداب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګل احمد د دهلې بند د کندهار د زراعت په برخه کې د اوبو یوازنی سرچینه بولي او له طالبانو غواړي چې دغه مهم بند ته تاوان ونه رسوي.
اوس چې دلته د ارغنداب بند طالبان لاس ته لوېدلی دی باید طالبان د دې بند سره هېڅ کوم مقاومت نه ښکاره. هغه بندې پر هغه خیال باندې ولاړ دي چې مخکې د حکومت په لاس کې حکومت د اوبو پر ارغنداب رایله کوي طالبان هم باید رایله کوي. که څه طالبان په لاس کې د حکومت په لاس کې مشکل نشته ورور او که چیرې دا د جې بند لارې دا اوبه رانه شي پر دې خوا باندې د ارغنداب پر خوا باندې خلک ډېر ډېر ستونزمن کېږي. باغونه یې وچېږي ورور کښتونه یې وچېږي دلته خلک ورور د تکلیفو د مشکلاتو سره مخ کېږي. بیا ډېر ځپلي دي دا اوس چېر جنګونه او په ارغنداب کښې داسې ستړي دي چې د ماښام په ډوډۍ پورې اریان دي یا باغونه ولاړ دي اوس سبا اوبه سبا د انار وصول دی چې دا اوبه نه وي وروره خلک د فقر سره مجبوره کېږي مجبور جانبال فقر ته.
چارواکي عوام خلک پر داسې مهال د دهلې بند د تخریب په اړه اندېښنه ښیي چې دوې اونۍ مخکې د دغه بند یوازنی لوی پل هم د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو لخوا په بمونو تخریب سوی و. وسلوالو طالبانو د چارواکو د دغه ادعاو او د دهلې د بند د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د کندهار چارواکو ویلي وو چې د دهلې بند د ارتفاع د لوړولو چارې به د روانې سور یا غوایي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پیل شي. د کندهار والی روح الله خانزاده درې اونۍ مخکې د خپل درې میاشتني کار او فعالیتونو د بیانولو پر مهال ویلي وو چې د دهلې بند د استملاک ستونزه حل شوې او د استملاکولو د چارې تر پای ته رسېدو وروسته به د دغه بند د دیوالونو لوړولو چارې پیل شي.
د دهلې پروژې د عملن چارې د دوو برخو د اوس عملن چارې پیل چې هغه یو بحث په زریعت پورې اړه لري یو بحث په ابیاري پورې اړه لري. د هغه چارې خونې سوي دي او خصوصا د دهلې د بند لوړوالی چې دي هغه عملن چارې استملاک ته چې ما تاسو مخکې وویل چې د استملاک لړۍ یې ډېره پراخه وه خلکو خنډونه پکې اچول. ما د قومي مشرانو سره لیدلي دي انشاءالله چې د استملاک په وسایې شروع شي چارې به ژر تر ژره پیل شي.
چارواکي وایي د دهلې بند پروژه څلور برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول د کرنې د کانالونو ترمیم د کندهار ښار لپاره د تشاک د اوبو د شبکې جوړول او د 10 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت پکې شامل دی. د دغه بند پر ټوله پروژه 440 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د نړیوال پرمختیایي بانک لخوا ورکول کیږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
دفنس پوسټ خبرونې د طالبانو له لوري د دهلې د بند د نیولو په اړه مطلب خپور کړی او د چارواکو په وینا لیکي چې دا بند وسلوالو طالبانو په کندهار کې وروسته له څو میاشتو سختو جګړو ونیو. د دهلې بند نږدې 70 کاله مخکې د امریکا متحده ایالاتونو جوړ کړی. 2 کاله مخکې د آسیا پراختیایي بانک د دې بند د یوې برخې د پراختیا لپاره د نږدې 3.5 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه وکړه. دا بند د کندهار ښار ته اوبه چمتو کوي او د دې ولایت د کرهنې لپاره د اوبه خور یو مهم بند دی. ډیفنس پوسټ لیکي د دهلې بند څو ورځې وروسته تر دې طالبانو ونیو چې امریکایي ځواکونو په رسمي ډول افغانستانه د خپلو پاتې ځواکونو په وتلو لاس پورې کړ. ورځپاڼې د کندهار د اوبو د څانګې د رئیس توریالي محبوبي هغه خبرې هم راخیستې دي چې فرانس پریس اژانس ته یې ویلي دي چې طالبانو په وروستیو کې د دهلې بند کارکوونکو ته خبرداری ورکړی و چې له کاره لاس واخلي. طالبانو تیره میاشت په ارغنداب کې هم هغه بند چې د دهلې د بند په لاره پروت دی په بمونو والوساوه او له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دهلې بند شاوخوا په نورو ولسوالیو کې او بیا وروسته په خپله ارغنداب کې سختې جربې پیل شوې خو تیره میاشت حکومت ډاډ څرګند کړ چې دا سیمه یې تصفیه کړې ده. د لویدیز وی بل خبرونه ګارډین بیا د افغانستان رسنیو ته د ګواښونو د زیاتېدو مسله چیړلې ده. د ورسپانې په باور پلسکونو خبریالان د دې ګواښونو له امله د افغانستان په مختلفو سیمو کې خوندي ځایونو ته تللې دي او یو شمېر خبریالانو دغه هیواد پریښی دی. ګارډین لیکي په ځینو ښارونو کې د خبریالانو لپاره خوندي ځایونه جوړ شوي دي او د هدفي وښونو د مخنیوي لپاره هغوی ته د ساتونکو وړاندیز شوی دی. ورسپانه څرګندوي چې تیر کال 132 خبریالانو وویل چې دوی ته مخامخ ګواښ شوی دی او پروسه شکل د وړم کال په پرتله خبریالانو ته 25% کې ګواښونه زیات شول. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې له 2013 کال را په دې خوا په افغانستان کې د رسنیو تر 30 کارکوونکي وژل شوي دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي دي چې دوی د ګواښونو په دې چاپېریال کې د بیان ازادۍ ته اندېښمن دي. دا اندېښنې یو شمېر رسنیو پرون وروسته تر دې یو ځل بیا څرګندې کړې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې ولیکل چې یو شمېر رسنیو یو اړخیز تبلیغات پیل کړي دي که چېرته د رسنیو له لوري د ناسمو او درواغو خبرونو خپرېدل ادامه پیدا کړي مسؤلیت به یې بیا د دوی د مسؤلینو او کارکوونکو په غاړه وي. په افغانستان کې د رسنیو شاوخوا 10,000 کارکوونکي شته چې 40% یې مېرمنې دي.
اروپایي ټولنې د دایمي همکاري په تشکیلاتي تړون کې د متحده ایالاتونو، کاناډا او ناروې د ګډون خبر ورکړی. د دې مهم تړون هدف د اروپایي ټولنې په قلمرو کې د پوځي ځواکونو او تجهیزاتو چټک حرکت د اسانتیا برابرول دي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې.
اروپایي ټولنې پرون د مې په 6مه د دې ټولنې د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د دایمي همکاري د تشکیلاتي تړون په مهمه دفاعي پروژه کې د ناتو د غړو امریکا، کاناډا او ناروې ګډون تایید کړ. د دې پروژې هدف د اروپا د وچې په شاوخوا کې د پوځي ځواکونو او تجهیزاتو له چټک خوځښت سره مرسته ده. دا پریکړه د اروپایي ټولنې د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې له بهرنیو شریکانو سره د دفاعي اړیکو پیاوړي کول دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل د دې دریو هیوادونو تجربه به له دې پروژې سره چې مشري یې د هالند په غاړه ده مرسته وکړي څو په اروپایي ټولنه کې دننه او بهر د پوځي خوځښتونو وړتیاوې پیاوړي کړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د اروپایي ټولنې له دفاع وزیرانو سره په کتنه کې وویل چې د ناتو غیر اروپایي متحدان د اروپایي ټولنې د خوندیتوب په برخه کې مهم رول لوبوي. ښاغلی ستولتنبرګ په دې وروستیو کې د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو پراخ حضور ته د اشاره پترڅ کې وویل چې د ناتو غړي هیوادونه باید پر خپل امنیت پام وساتي.
ناتو باید ډیر متوجه اوسي او تحولات له نږدې وڅاري. روسیا په سیمه کې په مجموع کې د پام وړ حضور لري او له وروستي کړکېچ څخه د مخکې وخت پرتله اوس په اوکراین کې دننه او بهر ډیر روسي ځواکونه میشت دي.
د دایمي همکاري تشکیلاتي تړون د اروپایي ټولنې مشرانو په 2018 کال کې چې د لویدیز او مسکو ترمنځ اړیکې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته ترینګلې شوی وو تایید کړ. روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د اوکراین کریمیا ټاپو د خپل خاورې زمیمه کړه. اروپایي ټولنې د پوځي تحرکاتو د پیاوړي کولو په مقصد تر 2028 کال له خپل ګډې بودیجې څخه شاوخوا 1.5 میلیارد یورو ځنګړی کړی دی. امریکا او د ناتو نورو غړو د اروپا په ختیځ کې خپل حضور پیاوړی کړی څو د پخواني شوروي اتحاد دریو جمهوریتونو استونیا، لاتویا، لیتوانیا او همداراز پولند ته ډاډ ورکړي چې د روسیې د برید په صورت کې به یې دفاع وشي. په لاتویا کې د ناتو د پوځي ځواکونو مشري کاناډا کوي او ناروې چې په اروپایي ټولنه کې غړیتوب نه لري هم هلته ښکیل ده. د روسیې او ناتو په اړیکو کې د روان کړکېچ په دوام پرون د مې په 6مه استونیا ادعا وکړه چې یو روسي الوتکې هوایي حریم ته ننوتلې ده او د مسکو پر ضد اعتراض وکړ، خو مسکو په ځواب کې دا ادعا رد کړه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا ګری نه دا کمیسټر
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوي.
باندې پد جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا
تاریخی قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقی.
د تاریخی اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. ورزو لاندو خبرونه ته
په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی، د ناټو عمومي منشي وایي دا ټلواله د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مایک میلی وایي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د هوایي ځواک د ملاتړ د دوام پر پلان کار نه دی شوی. جنرال میلی دا څرګندونې تېره شپه د امریکا له دفاع وزیر لوی داستین سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن وایي د مالی وزارت د مطبوعاتو د عامر او د تلو نیوز د پخواني ویندوی نعمت روان وژنې سخت ټکان ورکړی دی. نعمت روان پرون پنجشنبه په کندهار ښار کې د ناڅرګندو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ امنیې قمندان سارمان عبدالله او یو بل پولیس له طالبانو سره په نښته کې وژل شوي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر له امریکا غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر رژیم نور بندیزونه ولګوي. په برازیل کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو پر ضد دولتي ځواکونو په عملیاتو کې 25 کسان وژل شوي او په دوبۍ کې د پرتمینو ودانیو بیې لوړې شوي، ځکه له پرمختللو هیوادو ځینې شتمن خلک د کرونا وبا له محدودیتونو د تیښتې لپاره دې ښار ته ځي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس راځو دوی مینیمایی ته پیل په یو راپور کو چې له ننګرهار راغلی دی. د ننګرهار یو شمېر مېرمنې وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره په افغانستان کې پر لوستو او فعالو کسانو د حملو پر زیاتېدو اندېښنه لري. په دې اړه راپور واورئ. تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي، نیمه نړۍ او کور کلی.
تورپیکۍ اشنا د ننګرهار د ښځو چارو یوه فعاله ده. دا وایي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پر لوستو او فعالو کسانو د حملو له زیاتېدو سره ښځې اندېښمنې دي چې ګوندې له ګڼو محدودیتونو او ننګونو سره به مخامخ شي. دا له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړي چې د افغانستان د کشالۍ د حل په برخه کې دوی یوازې پرې نږدي او د ښځو د حقونو د ساتلو په برخه کې دې له ټولو خواوو پاخه ضمانتونه واخلي. تورپیکۍ وایي هیڅ ښځه دې ته لیواله نه ده چې تر شلو کالو پخوانیو حالاتو سره مخ شي او باید د دوی اندېښنو ته ښکاره ځواب ورکړل شي.
ختم دی چې خارجي قواوو د افغانستان نه وځي، نو ټول نارینه او ښځینه په دې تشویش دي چې خدای نخواسته دغه د ښځو قربانۍ یا لاسته راوړنې چې خویندې دومره مبارزه وکړله، زحمتونه ویسه دي، کوشش وکړه، خپل ځانونه قربان کړه. ډېرې خویندې زموږ اوس هم نور هم په خطر کې دي، نو دغه اندېښنه شته دی. نو موږ بیا د نړیوالو نه ملل متحد نه دا غواړو افغانستان هغه ماهیدی چې امزار کړي د ښځو د حقوقو د لاسته راوړلو لکه د هغوی د تعهد او رعایت په برخه کې باید قوي ضمانتونه واخلي تر څو خویندو دغه لاسته راوړنې په ځای پاتې شي.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشی حمیرا رفی وایي سولې ته لیوالتیا ډیره ده، خو په خبره یې افغان کشاله لا روانه ده او که په داسې حال کې نړیوال افغانان په سپین میدان پرېږدي نو راتلونکي ته اندېښنې لا پسې ډیریږي. همیرا رفی اندېښنه لري او وایي په داسې حال کې چې بهرنیان هم له هېواده وځي او که د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې روانې خپلمنځي ناستې پاستې نتیجه ورنه کړي نو د قدرت پر سر به کشمکشونه پیدا او د افغان ښځو لاسته راوړنې او حقونه به تر پښو لاندې شي.
ټولنې نیمایي نفوس ښځې دي او زیاتره د جنګ قربانیان یا متضررین هم ښځې دي، نو د ښځو دا زیاته اندېښنه ده که چېرته داسې یو معامله دي د وکي سره چې په هغې کې سوله من سره نه شي، نو معلومداره چې دلته به ملک د یو لوی بحران سره مخامخ شي. په دې کې به د ښځو حقوق هم پایمال شي، هغه شل کلنې د لاسته راوړنې به هم د منځه لاړ شي. علاوه د هغې څخه به په ملک کې یو هرج و مرج جوړ شي، کورنۍ جګړې به جوړې شي، بیا هم هر څوک به د قدرت دپاره جنګېږي. او
ننګرهار میشتې مېرمنې دغه اندېښنې په داسې حال کې شریکوي چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستل پیل کړي او ویلي دي چې د روانې سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. په افغانستان کې د شته بهرنیو ځواکونو وتل د امریکا او وسلوالو طالبانو د هغه هوکړه لیک یوه برخه ده چې دواړو لورو د 2000 کال د فبروري 15 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړی و. که څه هم افغان حکومت افغان ښځو ته د دوی د لاسته راوړنو د ساتلو او د دوی د حقونو د خوندي کولو او همداشان د وسلوالو طالبانو مرګچي پلاوي بیا ښځو ته د زده کړو او کار کولو ډاډ ورکړی، خو د ننګرهار میشتو میرمنو په باور دا هر څه هلته کیدی شي چې دوی یو بل ومني. د ننګرهار ولایت د جندر مسؤولان بیا هیله مندي چې د ښځو لاسته راوړنې لکه زده کړې او له کوره د باندې د کار حق به په خپل ځای پاتې وي او ښځې باید په دې برخه کې اندېښنې ونه لري. د ننګرهار ولایت جندر کارپوهه پښتنه نبی ازادي راډیو ته وویل افغان میرمنې باید هیڅ کله اوسنی وخت تیر وختونو سره پرتله نه کړي او د اندېښنو پر ځای د خپل فعالیتونه ګړندي کړي.
هیڅ کومه اندېښنه به نه وي د ښځو سره، ولې موږ اوسنی حکومت اوسنی شرایط په هیڅ صورت باید پرتله نه کړو د هغه پخوانی حالاتو سره، هغه پخوانی حکومتونو سره. که چیرې هغه ورونه مراسي د اوسنی حکومت سره یو ځای سي، خپل هیواد کې میشت سي، ښځې به لا پرمختګ وکړي، لا به وده وکړي.
د ننګرهار د جندر کارپوهه پښتنه نبی په داسې حال کې میرمنو ته ډاډ ورکوي چې همدا اوس هم په دغه ولایت کې ګڼې ښځې چې په دندو بوختې وي، یا له خپلو کارونو پر شا شوي او یا له کورونو په خپلو چارو بوختې دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو شاوخوا 4 میاشتو کې 9 ښځینه چې 4 خبریالانې، یوه ډاکټره، 3 واکسیناتورانې او یوه یې پولیسه وه، وژل شوي دي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په 40 ملکو کې کار کوي.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ساکینه زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د خزو د میراث حق دی. میراث هغه حق دی چې د اسلام او د افغانستان د مدني قوانینو لمخیه د ځانګړي قرابت کسان یو لبل نوړي یا مستحق کیږي. په دې خبرونه کې مخ په هغه میراث یا شتمنۍ خبرې کوو چې د فلار یا نکنه اولادونو او لمسیانو ته ورپاتې وي. په دې شتمنۍ کې ټول د شرایطو سره سم نارینه او خزینه لمسیان شرعي او قانونی حق لري، خو ولې ډیر شمیر نارینه خپل خويندو ته د میراث حق نه ورکوي؟
یوازینی علت د دې داده چې یو خدا چې خپل خزي له خپل حقونو به خبر دي.
له خزو څخه د میراث حق اخیستل او خزي له میراث نه محرومول شرعي او قانوني مسولیت لري.
هغه څوک چې دغه حق نه ورکوي د عدلی او قضایي تعقیب باندې راځي.
خزي د میراث او د نورو حقونو نه محرومول په ټولنه څه اغیز لري او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
ډېر مبارزه تارتیا د ډېر زیات په هوی تارتیا د چې دغه مسایل کولای شي بل اخره دا نوړه دودونه له افغانستان لری کړی.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغه پښتون ته ځوابونه پیدا کړو.